هیواد آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فایزی صاحب. خوشاله او سید رنوریدن کو سلام. قبل کته بجې شوې په رواني وسات کې د درسي سات خبرونه ترڅنګ خبرونه او راپورونه درته لرو. په پیل کې هم لاند خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې له هغو افغان میرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د ده په وینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی له هغو افغان میرمنو ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډېر اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادي تر پښو لاندې شوي. د نومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په یو بیان کې د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د افغانستان او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې د خزو سره په ډیره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړې. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوت ځل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښور پورې د اورګاډي پټلۍ وغځوي. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 ماشومانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړ ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیولي ولسوالۍ په سیواک شبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ دي په یوه حمله کې وژل شوي. یونیسف د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قمندانانو د بې وسلې کولو په هدف له 4 ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه کوربه سریلانکا سره د 3 یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 5 تر ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې یې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1/3 اوور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 234 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د 1/3 او دریمه وروستۍ به د 3/3 په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتانې وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیو په اړه په خبرو کې په 2 ډلو ویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي. خو ځینې نور بیا له روسیې څخه تیلو او گازو د وارداتو دوام غواړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي.
که فشارونه رانه شي او یادا چې د دې سره بحثونه ډیر نه شي، فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او چې زه غواړم هغه به کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې د دوی شخړو ته یو کتنه لرو. د نورو راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې افغان خزو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدی شي. د دې کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو له طالبانو غوښتي چې د خزو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې طالبان دي له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې چې پرون د لیندۍ په څلرمه خپور شوې لیدي چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونو په توګه وڅېړل شي. د کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم پکې شامل دی، د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو مثالونه یاد کړي دي او وایي چې دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. راپور له تعلیم څخه د منځنۍ خوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو به برخې کولو، اما ځایونو لکه پارکونو او سپورتخونو ته د ښځو پر ننوتو ممانعت، له کوره د بې محرمه ښځو پر راوتلو بندیز او ګڼو نورو مواردو ته اشاره کوي او وایي په کور کې کېناستو ته د ښځو مجبورول له زندان سره انډول دی. راپور زیاتوي چې دا کار ښایي د کورنۍ تاوتریخوالي او ذهني ناروغیو کچه لوړه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر هغو مواردو هم اندېښنه ښودلې ده چې له کورونو د بې محرمه ښځو د راوتو په صورت کې طالبان د هغوی د کورنیو نارینه غړو ته سزا ورکوي. راپور یادونه کوي چې د دې کار هدف دا دی چې نارینه او هلکان دې ته اړ شي چې د طالبانو له اوامرو د سرغړونو په صورت کې ښځو ته جزا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور له میاشتو میاشتو رئیس د بشري حقوقو له فعالانو سره د ناوړه چلند، د هغوی د وهلو ټکولو او نیولو یادونه هم کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د ظریفه یعقوبی یادونه شوه چې د نوامبر په 3مه د میرمنو د یوې مدني ټولنې د اعلان پر مهال په کابل کې ونیول شو او له خپل څلورو نارینه همکارانو سره له هم په بند کېده. د کارپوهان وایي چې دوی د دې فعالانو د روغتیا لپاره خورا زیاته اندېښنه لري. راپور زیاتوي چې طالبان د خلک د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې لپاره نیسي، په داسې حال کې چې دا کار غیر قانوني او له خپل سره نیونو سره انډول دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو او مکلفیتونو ته درناوی وکړي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار او همدارس په ټولنیز ژوند کې د ښځو د برخې اخیستو په ګډون د بشري حقوقو ټول مقررات او معیارونه ومني. راپور کې د بشري حقوقو د فعال ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د سم دستي خوشی کېدو او یا په بند کې د هغو د دوامدار ساتلو لپاره د دلایلو د وړاندې کولو غوښتنه هم شوه. همدارس د کارپوهانو له طالبانو غوښتنه دي چې ښځو او نارینه وو ته لویر پرته د غونډو د جوړولو اجازه ورکړي، له اوامرو د ښځو د سرغړونې په خاطر نارینه وو ته جزا ورکول بند کړي، د نجونو منځني خوونځي او لیسې پرانیزي او عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه دي چې طالبان د ښځو په اړه له دې پریکړو راوګرځوي. په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو د ځورونو د عاملانو په اړه څېړنې او د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدی شي. په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو د کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشري جنایت تعریف کو او د جنایت بشري د چا د خوانه کیږي. د امریره مهمه ده داسې نه ده چې جنایت بشري طالب کوي موږ وایو دا جنایت دی او کبل خوای کی هغه ته به څونه وي. متاسفانه په افغانستان کې د سلوي کال جنگ او په خصوصا په دې دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خصوصا سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه. هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي.
ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی امس د میرمن عید پښتم شوی وي، فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرات کولی وي چې بیا به په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي.
مننه میرمن صاپی، تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړي دي، خو د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبوره شي چې باید ښوونځي پرانیزي او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته، چې اتفاق لار نشي یا ته سپورت نکی یا دا چې امام ته لار نشي یا ته کور کې کینی کارو نکی، دا هغه محدودیتونه چې دی به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاوتریخوالی دی د ښځو په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن صاپی. او روسي پښتنه دا چې ملګري ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید پوهاوی ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي، او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هر څه زړه غواړي هغه به کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي، او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بېوزل دي او بیچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رزق او درآمد لري. صدمه به هم
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژینیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوګنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي. د طالبانو حکومت وایي چې نش کولای په افغانستان کې د لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په راپور کې
په لوګر ولایت کې 14 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بجنون کوي بللې دی، او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړي دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانی تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوی دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوی او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 10 درو وهل سوی دی. خود بشری حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوی چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه و ته له 15 څخه تر 30 درو پورې جزا ورکول سوی ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې هم درس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوی او ویل سوی چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی و. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د نونو سکسانو د محکومولو راپورونه ورکول سی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولی د پوینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې دوی اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
د فوټبال د نړیوال جام ګډونوالو لوبډلو پرون خپلې دوهمې لوبې له بریاوو او ماتو سره ترسره کړې. د کوربا هیواد قطر لوبډلې د پرمختګ لپاره چانسونه له لاسه ورکړل، خو د ایران او سینګال لوبډلې راتلونکو بریاوو ته هیله مندې ښودلې. د انګلستان او امریکا لوبه هم مساوي شوه. د نړیوال جام د لوب په دوام نن هم څلور لوبې په پام کې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهمو لوبو راتلونکي پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د روانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسې تر اوسه یو بریا لري او درې درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبې ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ورآخوا
له سبان دی 1500 میشتو راهیسه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې. له پاکستان او ایران سره د سرحدي لانجو راپورونه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو زیات وخت هڅه کړې چې دغه شخړې له رسنیو پټې وساتي، خو په راپورونو کې وخت نا وخت د شخړو پر مهال په دواړو خو کې د مرګ ژوبلې جزئیات هم ورکړل شوې. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي، خو سوداګر وایي هر ځل د سرحدي شخړو پر مهال د سوداګری زیانمنه شوی. په دې اړه تفصیلی راپور ته مرابولم.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسالې اندېښنې ولاړې کړې. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت شولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسله وال لخوا د یوه پاکستاني سرتیری د وژل کېدو او دو نورو د چپی کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وای د غشخړې د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخلو. د دو پرزویو او بنگشو مشرانو ویلی د دې ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرش دې غړی ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي رادیو ته ویلی دوی چې شاوخوا 15 قبایلی مشران وو په ډنډ پټان کې لشلو ځایي مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړي او پر اوربان موافقه سوې ده.
دی افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکي چې توپو نی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپو نی د ترپل وچوي ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته خور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه و مانه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دروان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر ولسمو ویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وجل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګ ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر ولسم سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګ منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15 ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګیدلي یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي چې ټول اقشار او استازي پکې شتون ولري. بیا ګاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لار پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیت وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 1 په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وجل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنوی ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبلې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وای،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامه یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالي زمونږ په سیمه کې غزوی او لګاونډو سره د افغانستان ټکر د همدغه سیالي یو برخه ده چې لبد مرغه افغانان او یو شمیر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پوانتون استاد عزت الله پیجاند وی د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دو شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دا چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغیزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د بنسند سوداګری او پنګونی خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډیر زیانې سوداګری ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکراریږي، هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کوم ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
وړل خپل همسایه وادون سره کې مثبت اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کی. دا کار تر دې رسوي ځین وړو وړو ستونزې د حل لپاره ملارې چارې ست مبارزه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه گاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندل دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بیبرخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
د تیر نظام دا سره حدیث وکړو یو بردملو ما د سقوط څخه ورسته ترکیه ته لاړم. په ترکیه کې ونیولای شوم او په زور روانه غوته ولګولې او را ریپورت وکړم افغانستان ته. په حال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ریپورت نورسته طالبانو نیولوم او هله وډبولې امر کړی دي. یو ویډیو زمانه هم کړی واغې چاته په واتس اپ لګړې دا هغه ویډیو مې هم به تلاش تر اورې دا نور والډ بولې امر کړی به یو څه بې ځای پښتنې لمانه کولې چا کار نه هیڅ مانو کړی هغه مانتي ما ته والډ بولم راکله او زه اوس نشم کولای چې په افغانستان کې جون خکار ډول باندې کوم سم ما په سیګرځي په وخت کې پرې خوستم بیره په سیبه زمونه وال وختلې په تاسو نه غوښتنه دا چې مسول چارواکي چې کوم دي په ترکیه کې دي په بار نور ملکونه کې دي زمونږه غورورو سوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کی زیاتره نظامین د افغانستان کې ورته خطر دي.
طلعه هلمند ولادت موږ زمين دا ورته هیڅ چا فهم لرنه نه د کړي نه په تیر جمهوریت کې نه په د اسلامي امارت کې موږ زمين دا ور خلک ډیر در بدره دي ډیر د اوبوس مشکل یا غټ مشکل دی چې موږ روبه 2 انچ اوبه پر 300 غزې موږ د اسلامي د امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق مشتنه یو غونی سره کوي هیڅ شی مشتمر کوي مطلق دغه والزه زمینداور والي منظور سوی تاغه 50 کال دا منظور پرته ده او چا تر وسه پرې پاملرنه نه درته کړی مطلق د مشتواله وکړي مور نور هیڅ شی نه غواړي حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجول ساري نه دا پیغام پردم موږ په منځ کې کې وبنسته وو چې نم کرل دي پمځکو کې دا غشت خو پروت دی وګړي مونې دي دا موږ راخت دروځه ورسې چې په مشتراسي او برابر باندې و چې دی برمی مو و چې دی وګرا و چې دی پروت کې په بیر وګرانه راغلی مشت.
کوم زاد روزګان ولایت کې زموږ خالي خبر کوم ما د اسلامي امارات مشران څخه دا شل ده چرمش په سوالي کې یو خپل تیر جمهوریت په دوران کې نیمې بش جوړ سو او نیمې کارونه فات دي نو د امارات مشران څخه دا شل ده چې یو خپل ته پاملرنه وکړي او دا پات چاله بشپړ کړي او وزمر د سوالي نارم ډیره خراب ده د سوالي څخه تر کندهار پورې چې موږ ټیک سلونیم زره کلاري کرایه ده زار ډیره خراب ده نو د امارات څخه دا شل ده چې موږ لار را جوړه کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 400 22 11 24 22